السلام علیکم درنو اوریدونکو، په کابل کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو خبرونه به د مخام تر 8 بجو د وام مکړی په روانه نیم ساعت خبری مجله کې به واوري چې په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د حل لپاره د بهرنیو ډیپلوماټانو حاصله هم روان دي. نور مهم موضوعات هم در تخبرو، خو لمړی لنډ خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، یو سرچینه وایي د ارک لک تر لک شل کارکونکي پر کورونا وایرس اخته شوې دي. د کاناډا د دفاع وزیر د افغان سکانو او هندوانو د امنیت په اړه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار سره خبري کړي او په نړۍ کې د کورونا وایرس له امله د اقتصادي فشار د کمولو لپاره دولتونه د بندیزونو پر نرمولو غور کوي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د حکومت یوې سرچینې ویلي چې د ارګ لک تر لږه شل کارکونکي په کورونا وایرس اخته شوي دي. شاید یو همدا لامل دی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مجبور شوی چې ډېری غونډې د ویډیو له لارې وکړي او ځان له ډېرو نږدو کسانو پرته له نورو سره لیدنې کتنې بندې کړي. یوې پټې سرچینې ویلي چې یو رسمي مکتوب چې په کورونا وایرس لړلی و یو دولتي دفتر ارګ ته استول شوی او یو شمېر کارکونکي په دې وایرس ککړ کړي دي. یو لوړ رتبه چارواکي پرون د اپریل په 13مه د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د ارګ یو شمېر کارکونکي د میاشتې لپاره رئیس ناروغه و او وروسته معلومه شوه چې په کورونا وایرس اخته دي. د چارواکو د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط دا معلومات ورکړي دي. هغه رویټرز ته ویلي چې د ارګ ناروغ کارکونکي او د هغوی کورنۍ قرنطین شوي دي، خو ښایي د ناروغانو شمېر زیات وي. د جمهور رئیس غنی دفتر په دې اړه خبرې نه دي کړي. د ارګ وایاند د واخان مینهپال پرون په دې اړه له ازادي راډیو سره له خبرو ډډه وکړه، خو د جمهور رئیس وایان صدیق صدیقي پرون رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون مخکې له دولتي مامورینو ته ویلي چې په خپلو کار په خپلو کورونو کې پاتې شي. صدیقي رویټرز ته ویلي چې د دې بندیز وخت درې اونۍ تمدید شوی دی. د هرات د امیرختار ریاست په کورونا وایرس د اخته وګړو د منډولو او د پولیو ضد واکسین در رسولو لپاره خپل مامورینو ته مورسایکل واخیستل. عبدالحکیم تمنا پرون د اپریل 14مه په هرات کې د ازادي رادیو خبريال ته وویل کارکونکو به په کوویډ 19 ناروغي د اخته وګړو د منډولو لپاره ولسوالۍ په ولسوالۍ ګرځي. دوای موږ دوه سلویخ موټرسایکل خپل روغتیایي کارکونکو او واکسیناتورانو ته واخیستل تر څو د کوویډ 19 ناروغان پیدا کړي. په ځنګ په خلکو کې د کورونا وایرس په اړه معلومات خپاره کړي او تر څنګ یې ولسوالیو ته د پولیو ضد څاڅکي ورسوي. په هرات کې د افغانستان د بل هر ولایت په پرتلا د کورونا وایرس ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د هرات په نهو ولسوالیو کې د کوویډ 19 ناروغانو د معاینې او ساتنې مرکزونه فعال شوي دي. د کاناډا د دفاع وزیر هرجیت ساجن وایي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار له حمدالله محب سره په کابل کې د سکانو په ګوردواره د بریټ پاړه خبرې کړې دي. خغلی ساجن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د افغانستان له حکومت مننه کړې چې د افغان سکانو او هندوانو د لاخه امنیت لپاره یې هلې ځلې کړې دي. د خغلی ساجن له قوله افغان سکانو او هندوانو تل د افغانستان د سولې او امنیت لپاره هلې ځلې کړې دي. د کاناډا دفاع وزیر چې خپل هندي او اصله کاناډایی دی، داسې مال د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره خبرې کوي چې تیره میاشت په کابل کې د سکانو پر عبادت ځای د داعش ډلې د بریټ په پایله کې 15 تنه ووژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي چې د هند د باندنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. خلیلزاد پرون د اپریل 14مه د ټویټونو په یو لړۍ کې ویلي چې دواړو پر دې خبرې کړې چې په افغانستان کې سیاسي کړکیچ باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي او د افغانستان حکومت او طالبان باید د زندانیانو د خوشي کولو بهیر چټک کړي، تشدد باید کم شي او د افغانانو ترمنځ باید خبرې پیل شي. خلیلزاد همدارنګه د هند بهرنیو چارو وزیر سره په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د پای ته رسولو لپاره د یو پراخ بنسټي حکومت د تشکیل پر اړتیا غږېدلی دی. چکه جمهوریت په بخښنه سره په همدې اړه نور هم معلومات خپاره کړي دي. د چک جمهوریت پوځیانو په بګرام کې د نړیوالو ائتلافي قواو له پوځي هوایي اډې د غزمی ماموریت پای ته ورسوه. د دې هواد دفاع وزیر یوې ویاندې مکدلینا دوژواګوا په چک جمهوریت کې خپلواک خبری اژانس سی تی کی ته ویلي چې مارچ میاش د بګرام د هوایي پوځي اډې د ماموریت ورسته میاش او د دې ماموریت لپاره پوځي وسایل د جمعې پر ورځ چک جمهوریت ته ورسېدل. خود واژګوا ویلي چې د چک جمهوریت پوځیان په افغانستان کې حضور لري. یو شمېر ډاکټرانی په کابل کې د نړیوالو ځواکونو په یو ساتون کی کار کوي او د افغانستان د پوځیانو لپاره د روزنې ډلې هم د هیواد ته پتګ راتګ کړي. د چک جمهوریت پوځیانو ته د بګرام په هوایي پوځي اډه کې د غزمی او د امنیت ساتلو ماموریت په 2014 په دې ماموریت کې د چک جمهوریت اتا عسکر 15 په 2014 او 3 په 2018 میلادي کال کې وژل شوی وو. په نړۍ کې د کورونا وایرس له امله د اقتصادي فشار د کمولو لپاره دولتونه د بندیزونو پر نرمولو غور کوي. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د دې اوباد مهار لپاره دولتي ادارې تر ډیره حده بند دي. سوداګریزي چارې او نړیوال تجارت تقریبا په ټپه ولاړ دی. د هغو راپورونو پر اساس چې پرون د اپریل په 13 خبرو شول ویل کېږي چې په ټوله نړۍ کې 2.3 میلیون وګړي په کورونا وایرس اخته شوي دي. د جرمني، کاناډا، برازیل او ایټالیا په ګډون د نړۍ د 14 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون یو غټ بیان خپور کړ او غوښتنه یې وکړه چې د کورونا وایرس له امله د اقتصادي فشار د کمولو لپاره په نړیواله کچه هم مرستې وشي. هغه د کورونا د وبا د اقتصادي اغیز د کمولو لپاره د سوداګرۍ، مالی راکړې ورکړې، مسافرت او روغتیا په برخه کې د هماهنګۍ او همکارۍ د زیاتولو ژمنه کړې ده. د فرانسې، سنگاپور، ترکیه، مراکش، پیرو او جنوبي کوریا حکومتونو هم د دې بیان ملاتړ کړی دی. او روسیا او د ختیځ اروپا هغه هیوادونه چې د اپریل په 19 د ایستر مذهبي جشن مانځي. د ایستر یک شنبه په داسې حال کې چې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله په ټوله نړۍ کې بندیزونه لګېدلې مانځل کیږي. له دې کبله به مذهبي مراسم هم له پخوا سره توپیر ولري. د نړۍ د 300 میلیون ارتودکسو مسیحیانو لپاره ایستر له ډیرو مهمو مذهبي مراسمو دی. د ارتودکسو مسیحیانو د کلیسا مشر په خپلو پیروانو غږ کړی چې هر چیرته چې اوسیږي د خپلو حکومتونو امر ته پام وکړي او هغه بندیزونه تر پښو لاندې نه کړي چې حکومتونه د روغتیا د نړیوال سازمان په سپارښتنه تریم ملاتړ کوي او اعلان کړي دي. د روسیې د ولسمشر ویان ویلي چې ولادیمیر پوتین به هم څه کال د کورونا وایرس له امله د ایستر په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې ګډون نه کوي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د کابل په ګډون د افغانستان د یو شمیر سترو خرونو د هوا حالات چې پراتلونکو سلر وش ساتونو کې د هوا پیژندنې ادارې د سنتیګراد په کچه اټکل کړی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 چټه شپږ، هرات اسمان نیمه ورځ د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 19 چټه نه، کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 23 چټه 12، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 22 چټه 15، او بل اخر جلال آباد اسمان ریز د ورخت امکان د خپل وړه درجه 23 ټټه 12.
تاسو ازادي رادیو اوري د خبرونه ز امید زهیر مل د رامین کاکړ په تخنیکی ملتیا درته وړاندې کوم. په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ پر دوام اروپایي ټولنې یو مهم چارواکي پرون د پخوانی اجرایي رئیس عبدالله سره کتلی دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هغه کسان چې طالبانو د نظامیانو په نامه باندې خوشی کړي ملکیان دي.
د ملي اردو په نوم طالبانو نیولې ما بندي ما ولس روزي وسی خوشی کړي بیرته.
په کندهار کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیخي ولی ډیر شوې دي. د دې ولایت د امیر روغتیا رئیس
بیا متاسفانه په ودو کورونا کې ودونه وسوله، ځوانان میلو ته تلله.
نړیوالو رسنیو ته هم کتنه کوو او دا به هم واوري چې د سعودي عربستان ستر مفتي شیخ عبدالعزیز د روژې په میاشت کې خلکو وخته چې تراوی په کورونو کې وکړي. که وخت را سره ملتیا وکړو نور مهم موضوعات هم د ریډیو سره اوسه. زموږ خبرونې د هیواد په یو شمېر لویو ښارونو کې په سپه پرانه غږ همدارنګه په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي اورېدلی شي. په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ ته روانو ستونزو د حل لپاره د غربي ډیپلوماټانو د هڅو په دوام د اروپایي ټولنې استازي پرون له عبدالله سره کتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې ویلي چې پر یوه طرحه کار کوي چې روان سیاسي کړکیچ به ورسره حل شي، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیرونی خبریالانو ته وویل چې پرمختګ شوی او د دې وخت را رسیدلی چې په افغانستان کې کړکیچ پای ته ورسیږي. په افغانستان کې اروپای اتحادی استازي پرون ویلي چې دوی ژر تر ژره د سولې لپاره د خبرو پایل او د روان سیاسي کړکیچ پایتا رسیدل غواړي. فرشته جلال زئی په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي پیر مایدن پرون له عبدالله عبدالله سره کتلی دي. پیر مایدن پر ټویټر په ولند پیغام کې لیکلی چې له عبدالله عبدالله سره په کتنه کې د افغانستان د سولې پر بهیر او د کورونا د وبا له امله پر پیښ وضعیت خبرې کړې دي. مایدن پرته له دې چې ډېر جزئیات څرګند کړي لیکلي چې عبدالله عبدالله ته یې د اروپایي ټولنې نظر هم توضیح کړی دی. اروپایي اتحادیه د تیرې پنځشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې چې په کابل کې د ناروې له سفیر سره په ګډه لیکل سوی و، په افغانستان کې پر ټولو سیاسي اړخونو چې په مذاکرو کې برخه لري غږ وکړ چې د وضعیت حساسیت ته پام وکړي او په خپلو کې سره جوړ سي. په اعلامیه کې لیکل سوی و چې د دې اړتیا ده چې د سولې بهیر په افغانستان کې ژر تر ژره پیل سي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازو په دې بیان کې ویلي و چې د یوې کلکې حکومتي ډلې په نشتوالي کې د افغانستان د خلکو ژوند له ډېر ګواښ سره مخامخ دی. د کورونیو دیموکراتیکو ادارو اعتبار ته زیان رسوي او د افغانستان اروپایي متحدان هم مایوسه کوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي پیر مایدن هم پرون په خپل بیان کې چې عبدالله پلاس رایې تر کتنې وروسته پر ټویټر خپور کړی لیکلي چې اروپایي اتحادیه په افغانستان کې په دې شرایطو کې په بیړني ډول د هغو ټولو خواوو ترمنځ کلک تړون ضروري ګڼي چې جمهوري غواړي او خوښوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د تیر پنځشنبه په ورځ ویل چې د سولې د خبرو د پیل لپاره له طالبانو او په افغانستان کې له حکومتي او غیر حکومتي مطرح اړخونو سره په خبرو لګیا دي. مایک پومپیو وویل دا یوازې د افغانستان لپاره ښه نه ده، بلکې پاکستان او د جنوبي او منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته هم په ګټه ده. نور د دې بحران د پای ته رسیدو وخت دی او د افغانستان وار دی چې د ثبات او پرمختګ خواته مخ واړوي. مایک پومپیو هم د پنځشنبه په ورځ د واشنگټن له خبریالانو سره په ویډیو کانفرنس کې ویلي و چې دوی فکر کوي چې پرمختګ شوی او په ټوله سیمه کې له مطرح اړخونو سره کار کوي تر څو له دې بهیر سره همکاري وکړي. په همدې حال کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې ازادي راډیو ته ویلي چې پر داسې یوه طرحه یې کار پیل کړی چې په افغانستان کې روان سیاسي کړکیچ به ورسره حل شي. د ثبات او همپالنې ډلې ویاند د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بحران د حل پر طرحه مشوره روانه ده او کله چې بحثونه پای ته ورسېدل ارګ ته به واستول سي. د ثبات او همپالنې ډلې ویاند د طرحې د جزئیاتو له څرګندولو ډډه وکړه. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر هم په دې اړه تبصره نه ده کړې.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
په کندهار کې په کورونا وایروس د خلکو د اختکی دوپی خولي داسې په چټکی په زیاتی دودی زواب د دې ولایت د امیر اختیار رئیس وایي چې ځکه خلک بی غوري کوي او عمده علت هم همدارې ځان پدې ولایتونو کې پدې ولایت کې لته چهار شنبه بشپړ ګرځبندیز لګول شوی خو شکایتونه کیږي چې خلک دغه اصول نه مراعتوي. سالم احمد صالح پدې اړه راپور لري.
د هرات او کابل ترڅنګ کندهار د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر پکې زیات دی او پدې وایروس تر سلو زیات کسان پکې اخته شوی دی. په افغانستان کې په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو لومړۍ پیښه د فبروري پر 22مه په هرات ولایت کې ثبت شوه. په کندهار کې د کورونا وایرس لومړۍ مثبته پیښه د هرات تر لومړۍ پیښې میاشت وروسته د مارچ میاشتې پر 19مه ثبت شوه، خو خپرېدل یې ډېر چټک و. د کندهار د روغتیا رئیس محمد طاووس اشرف نادری یو علت د خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو نه همکاري ګڼي.
د عام ولس یا د ځوانانو یا د ټولنې مختلفو قشرونو نه همکاري وه چې موږ په تکراري ډول سره د عامه پوهاوي په ډګر کې دوی ته وویل چې د تجمع مرکزو څخه لیرې اوسئ، د محفلو څخه لیرې اوسئ، د ودو تالارو څخه لیرې اوسئ. بیا متاسفانه په ودو کورونو کې ودونه وسوله، ځوانان میلو ته تلله، روغبړونه کېدله چې دا د دې سبب شول چې وایرس په ټولنه کې زیات انتشار وکړي.
د کندهار اوسیدونکو کریم الله پوپل وایي که څه هم ولایتي چارواکو ګرځبندیز، قرنطین او محدودیتونه لګولي، خو خلک بیا هم په ښار کې ډلې ډلې تر سترګو کیږي. د اپریل میاشتې پر شپږمه د تورخم دروازې په څیر د سپین بولدک او چمن لار هم د څلورو ورځو لپاره له پاکستانه چې په کورونا وایرس نږدې 1500 کسان پکې اخته دي د راروانو افغانانو پر مخ پرانستل سو. دا سندیش نسته چې د سنسو کسانو په ډلې کې به په کورونا وایروس اخته کسان هم و چې کلیو او بندو ته لته ګروسته به نور کسان په دې وایروس اخته کړي وي. په سپین بولده کې یوازې د کورونا وایروس مشکوک کسان د قرنطین مرکزونو ته لیږدول کېدل. د افغانستان د روغتیا وزارت تیره پنجشنبه وویل چې په افغانستان کې په کورونا وایروس ډیری اخته سوي کسان ځوانان دي. په کندهار کې یو مدني فعال غوث الدین فروتن وایي ګڼ کسان تر ډیره ځوانان د روغتیا ریاست خبرداری او خبرتیاوي بابي زګني، ځکه نو ورځ تر بلې کورونا وایروس یا کووید 19 په کندهار کې په چټکۍ خپریږي.
له کورونو راوځي، بانډارونه کوي، په یو کور کې مثلا شل 15 ځوانان راټولي، میلې کوي، حتی ودونه کوي. په وروستیو دو هفتو کې په مختلفو ځایونو کې ودونه روان وو. نو دغه عمده دلایل دی، او که چیرې دا قرنطین سخت نسی، خلک د ډاکټرانو په لارښوونو عمل ونه کړي، یقیني ده سدا شمیرې به نورې هم زیاتېږي.
د کندهار چارواکو د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له تیرې چهارشنبه په ښار کې بشپړ قرنطین نافذ کړی دی، خو خلک کولی سي د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره د شپې له 12 بجو د سهار تر 6 بجو له کورونو ووځي او دوکانونه به په دې موده کې خلاص وي. د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی وایي دا محدودیتونه به تر بلې خبرتیا پورې په ښار کې نافذ وي.
دا فیصله به تر هغه وخته پورې د تطبیق وړي تر څو چې د کورونا د مخنیوي ولایتي کمیټه بله پریکړه کوي.
د کندهار چارواکو په مشخص ډول نه دی ویلي چې د قرنطین او ګرځبندیز له سرغړوونکو سره به څه چلند کیږي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي چې خپل نوم نه دی اخیستی د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین کې له ولایتي چارواکو د یو لړ نورو اقداماتو غوښتنه کړې ده.
لطفاً که تاسو چیرې مهرباني وکړئ د کابل کندهار او هرات کندهار لوی لار تاسو مطلقا د څو مجې لپاره بندې کړئ. دا مرض به زموږ په کندهار او بلکې په ټول افغانستان کې مخنیوی سوی.
خو په کندهار کې هغه کسان چې ورځني کارونه کوي شکایت لري چې د قرنطین او ګرځبندیز له نافذېدو سره د یوې ګولۍ ډوډۍ پیدا کولو ته حیران دي. په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 900 اوښتی او دا شمیر هر ورځ زیاتیږي. د کندهار د روغتیا رئیس وایي د کورونا وایرس د تشخیص په لابراتوار کې هغه طبي بستې چې د کورونا وایرس د تشخیص لپاره کارول کیږي تمامې سوي دي. د نړۍ په سطح ډېر کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس اخته او په دې وایرس مړه سوي دي. د امریکا چارواکو د مارچ میاشتې په وروستیو کې ویلي وو په چټکۍ د دغه وایرس د خپرېدو یو علت دا دی چې په دغه هیواد کې ځوانان له کورونا وایرس څخه د بچ کېدو لپاره د حکومت سپارښتنو ته پام نه کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو لوري تر دا مهاله په خوشو شویو شپېتو بندیانو کې یوازې 19 پوځیان دي. د شورا وایان د جاوید فیصل د شنبه پورس په کابل کې وی خبري ناسې ته وویل د طالبانو لخوا په خوشو شویو بندیانو کې ملکی کسان ډیر دي. د ملي امنیت شورا وایان په خبره په خوشو شویو بندیانو کې هغه کسان هم شته چې په تیر یو میاشت کې د طالبانو لوري نیول شوی وو، خو طالبان بیا د افغانستان د ملي امنیت شورا دغه څرګندونې بیا اساسه بولي. خاطر پردیس په دې اړه راپور لري.
د امریکا او طالبانو ترمنځ له موافقه وروسته د بین افغاني خبرو پیل لپاره د بندیانو خوشی کول یو اساسي شرط یاد شوی. دوړو خو د بندیانو پر خوشی کېدو پیل هم کړی، خو ظاهرا ښکاری چې دوړو خو ترمنځ پر دې مسله اختلافات موجود دي. تازه د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبان لوري د بندیانو د خوشی کېدو بهیر د دوی د غوښتنې مطابق نه دی. د دې شورا وایي جاوید فیصل د شنبه پورس په کابل کې خبري اعلان وکړه. وویل
لمړی شلتن چې په کندهار کې آزاد سوی دی، بیا هم وایم چې یوازې 10 نفر نظامیان دي، 10 ملکیان دي. تلویش نفر چې په لغمان کې آزاد سوی دی، د هغو څخه یوازې 9 نفر بر حال د امنیتي ځواکونو غړي دي. 10 پاره کې ملکیان دي، 12 هغه پولیس چې تسلیم سوی دي، دوی ته چې د هغو څخه په کابل کې تحقیقات کیږي زندانی کیږي. شپږتن ترخص سوی وو او درې تن هم د زرات ریاست مامورین دي. یعنی ټول 9 نفره چې بر هر د امنیتي ځواکونو غړي تر اوسه پورې آزاد شوی دي. باقی مانده ټول هغه کسان چې امنیتي ځواکونو کې نه وي.
د نوموړي په خبره آزاد شوی بندیانو کې داسې کسان هم شته چې په تیر یو میاشت کې یعنی د طالبانو او امریکا ترمنځ د صلح هوکړې وروسته د طالبانو له لوري برنته شوی دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایان وایي د طالب بندیانو د خوشی کېدو بهیر لا روان دی او تر دا مهاله 301 شپې د طالب بندیانې خوشی کړې دي. په ورته وخت کې طالبان بیا د افغانستان د ملي امنیت شورا دغه څرګندونې بیا اساسه بولي وایي د بندیانو د خوشی کېدو پروسی پر وړاندې خپل افغان حکومت خندونه جوړ کړی دی. د دې ډلې وین زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته پاستول شو پیغام کې ویلي د طالبانو لولوري ټول خوش شوی بندیان پوزیان دي او دا هغه پوزیان دي چې لتیرو څو کلونو را پدې خو له طالبانو سره په بند کې وو. خو د دې دواړو طرفونو ترمنځ دغه ډول بې باوري په څه معنا ده؟ د افغانستان د اسلامي انقلاب حرکت مشر مولوی قلم الدین د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دغه بې باوري هغه مهال رامنځته شو چې افغان حکومت د طالبانو له تخنیکي ټیم سره هوکړې ته ونه رسید.
دغه بې باوري فضا هغه وخت رامنځته شوله چې تخنیکي ټیم د طالبانو راغی کابل ته او په کابل کې موافقت ونه رسید. جواب شو او باید جواب شوی نه وای. د توافق نامې د هغې مادې چې په هغه کې د بندیانو خوشي کېدل وو هغه تطبیق شوی وی تر څو پورې مذاکرات بین الافغاني ته زمینه برابره شوی وی. متاسفانه چې په هغه کې حکومت سالانکاري وکړله او موافقه یې ونه کړه.
د ښاغلي قلم الدین په خبره د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره باید افغان حکومت او طالبان له ترلاسه شوي فرصت څخه استفاده وکړي او افغانان یوې تلپاتې سولې ته ورسوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو شمیر بهرنیو ورسپانو هم د افغانستان په اړه مهمه کرښه خبري کړې دي چې غټ کې فریبا ظاهر راوروي.
نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان د سولې بهیر په اړه یوې مقالې کې لیکلي چې امریکا شاید د افغانستان د سولې تړون د خوندیتوب لپاره په هغه وخت کې سی آی ای یا د امریکا د استخباراتي ادارې حضور کم کړي. د مقالې لیکوالان د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي چې متحده ایالات له طالبانو سره د سولې تړون تر لاسلیک وروسته پر دې غور کوي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو هڅو د یوې برخې په توګه په دې هیواد کې له خپلو پوځي اډو څخه د سی آی ای د پرسونل حضور را کم کړي. په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د اوږدو خبرو اترو پترس کې په دې اړه خبرې شوې. طالب مشرانو غوښتي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو ترڅنګ د دې هیواد د استخباراتي پرسونل حضور هم کم شي. دا هغه څه دي چې د نیویارک ټایمز په خبره لا هم امریکایي چارواکي مقاومت ورسره کوي. د لیکوالانو په خبره ګمان کېږي د امریکا سلګونه استخباراتي کارکونکي او افسران په افغانستان کې حضور ولري او د شمیره له واشنگټن څخه بهر د دې ادارې تر ټولو پراخ حضور شي. د نیویارک ټایمز د دې لیکنې له مخې د امریکا استخباراتي کارکونکي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ملیشیا ډلو ته سلام وړې ورکوي. د لیکوال خبره دا فعالیت د شاوخوا 30 کلنی جګړې له پایل راځي په افغانستان کې د القاعده شبکې د لمنځوړلو د وی هڅ پتوګه دوام لري. مقاله زیاتوي په افغانستان کې د امریکا د استخباراتي فعالیت په اړه یو بحث دا چې شاید دغه پرسونل په کابل کې د امریکا سفارت ته انتقال شي. څو د هغه واد د استخباراتي ادارې تر واکلاندې ملیشو ته د امریکا مشورې ورسولای شي. د نیویارک ټایمز په مقاله کې راغلی چې امریکایي چارواکي خبرداري ورکوي چې په دې اړه بحثونه لا دوام لري او بیلابیل پلانونه تر غور لاندې دي. د مقاله لمخي واشنګټن په روسي او هڅو کې د طالبانو سره په مذاکراتو کې د سی آی ای د حضور مسله ور زیاته کړي. سولې د ډلې سره چنې ووهي. د لیکوالانو په خبره امریکایي مرکچان باور لري چې د افغانستان د سولې پلان د خوندیتوب لپاره دوی ار دي چې داسې لارې چارې ولټوي څو د افغان ځواکونو پر وړاندې د طالبانو تاوتریخوالی ودروي. یوروشیا ریویو خبرونه بیا په روسي غنه کې یو مطلب لیکلی چې عنوان یې دی د افغانستان کمزوري سیاسي بدلون د دې هیواد د سولې پر وړاندې یو سخت لار. لیکوال د دې مقالې په یو برخه کې د افغانستان مهمو سیاسي مسایلو لوتا کتنه کړې او لیکي چې په دې هیواد کې په 2019 کال کې د ولسمشری انتخابات وسول. د 2020 کال د فبروري پر 9 د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې مهم تړون لاسلیک شو او د مارچ پر 9 دغه هیواد د ولسمشری د لوري د دوو مراسمو شاهد و. د یورو ایشیا ریویو د لیکنې پر اساس سره لدی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون بل ګام د بین الافغاني مذاکراتو پیل دی خو وخت د رسیدو پر سر په دې هیواد کې د سیاسي اختلافات رامنځته کېدو وشو چې د افغانستان د سیاسي مشرانو ترمنځ ملي یوالی نسته. د لیکوال په باور ځینې داسې اندېښنې شته چې طالبان کولای شي له دې ماتېدونکي سیاسي وضعیت څخه ګټه واخلي. لیکوال زیاتوي دا ډول سیاسي حالت همدارس کولای شي هغه پانګونې له خطر سره مخامخ کړي چې نړیوالې ټولنې په تیرو 19 کلونو کې په افغانستان کې کړې دي. یورو ایشیا ریویو وړاندې لیکي بل خو د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي د طالبانو سره د سولې موافقې سره سم په افغانستان کې د امریکا اوږدمهاله جګړه ختمه او په دې توګه د امتیاز د امریکا پر راتلونکو ولسمشیزو ټاکنو کې په خپله ګټه وکړي.
د سعودي عربستان سر مفتي شیخ عبد العزيز شیخ د روژه په میاش کې خلکو وخت اشتراوي په کورونو کې وکړي. د بلاسي حال کې د روژه تر شاوخوا یو ونه پاتې ده.
الله د کورونا وایروس تر خپرېدو وروسته د لومړي ځل لپاره په کویت کې په یوه جومات کې مؤذن د اذان پر مهال له خلکو وغوښتل چې په کورونو کې لمونځونه وکړي او جماعت ته دننه ورشي. وروسته تر دې چې د تیر کال په وروستیو کې د چین په ووهان کې په کورونا وایروس د یوه اخته کس د مړینې خبر خپور شو، د کویت 19 وژونکي او اخیستونکي ناروغۍ لومړۍ پیښه نشته یوه میاشت وروسته تر دې په سعودي عربستان کې ښکاره شوه او هلته یې یوه هندۍ نرسه ونیوله. په دې پیښې پسې د خلیج یو شمېر عربي هیوادو په هوایي ډګرونو کې د هغو مسافرو طبي ساده معاینات پیل کړل چې له چینه ورځي، بیا ورو ورو دا سختۍ زیاتې شوې او په کویت کې مؤذن له خلکو وغوښتل چې په کورونو کې لمونځونه وکړي. دغه ډول تعزیرات په اسلامي هیوادو کې د افغانستان په شمول ورو ورو پسې پراخ شول. د مارچ میاشت په نیمایي کې د سعودي عربستان د علماو شورا پریکړه وکړه چې د جمعې لمونځ او نور جماعت لمونځونه دي د حرمینو په ګډون په جماعتونو کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله نه کیږي. په اکثر عربي او اسلامي هیوادو کې دغه بندیزونه اوس مراتی شي. په یو نیم ځای کې لکه په افغانستان او پاکستان کې ځینې ملایان له حکومته غواړي چې د جماعت لمونځونو مخه ونه نیسي. ډاکټر فرید احمد سهیل په دې باور دی چې دا له دیني لارښوونو څخه ناسم پوهاوی دی، ځکه چې د ده په وینا د اسلام په صدر کې وبا د ابو عبیده بن جراح په څیر چې مشهور صحابي و د زرګونو کسانو ژوند اخیستی دی. ډاکټر سهیل چې په قطر کې د دولتي روغتونونو د ناروغانو د خوندیتوب د برخې مشر دی زیاتوي،
کله چې دغسې یو وبایي یا امتحانات رامنځته کېږي هغه د مذهب، هغه د توکم، نژاد او مملکت ترمنځ توپیر نه کوي. د پیغمبر علیه السلام حدیث دی چې وایي کوم ځای کې اوبا را پیدا کیږي باید تاسو هغې منطقې ته داخل نشئ، او که تاسو په منطقه کې اوبا را پیدا شوي وي تاسو